په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. دا لنډ خبري برخه د سات په مهمو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز راپور پر بنسټ دغو سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د څېړلو د ادعاو پلټنې پیل کړې دي. په واسنادو کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده، برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. له دې وړاندې نړیوالو رسنیو له هغې ډلې بي بي سي داسې تحقیقي راپورونه خپاره کړي وو خی برتانوي ځواکونو په افغانستان کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سره میاشتې ټولنې فدراسیون وایي په افغانستان کې سړې هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه په ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي، سړې هوا له 325,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړی دی. د راپور له مخې سړې هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې د خلکو ژوند یې نور هم سخت کړی دی. په راپور کې د یو شمېر هغو ولایتونو یادونه شوې چې په وروستیو اونیو کې د تودوخې درجه پکې ښکته شوې ده. دغو ادارو ویلي په غور ولایت کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 3.3 ته ټیټه شوې چې له کبله یې 70 کسانو ژوند له لاسه ورکړی، او په نورستان کې بیا د واورې د اورېدو له کبله 25 تنه مړه او 40 کورونه وران شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 6 میلیونه افغانان سرپناه او د غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د طالبانو د فشار او ظلم قربانیان دي. دغه ټولنې پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې په پاکستان کې او په ځانګړې توګه پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د افغانانو ځورونه او نیونې ودروي. د راپور پر بنسټ په تېره یوه اونۍ کې 300 زیات افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول او ځورول شوي او یو شمېر په زور بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د غزنی ولایت د امنیې قومندانۍ تېره شپه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د مسافرو یو موټر د کابل کندهار پر لویه لار د یو بارلونکي موټر سره ټکر وکړ. که څه هم د دې پیښې علت نه دی څرګند، خو په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت ډېر کله د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو سبب کېږي. د اوکراین لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازی متقاعد جنرال کیټ کلوګ وایي د ترامپ لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په حل لارو کې به د اوکراین ګټې په پام کې ونیول شي. د هغه په خبره دا حل لارې به عادلانه وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ فاکس نیوز رسنۍ سره په مرکه کې وویل، خلک باید پوه شي چې ترامپ هڅه نه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او یا روسانو ته څه ورکړي. د کلوګ په خبره ترامپ هڅه کوي چې اوکراین وژغوري او حاکمیت یې وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو چې د واک لتر لاسه کولو وروسته به په 24 ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل، د دې خبرونه ډېره برخه د نور بس دی اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار اوسی احمدزی وړاندې کوي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې د وروستۍ سړې څپې د پراخو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله راپور ورکړی چې په وروستۍ څپې کې د افغانستان په شاوخوا 13 ولایتونو کې په سلګونو زره خلک اغیزمن شوي وو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په خبره افغانان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC ویلي د ارزونو دوام ښیي چې په افغانستان کې د 2024 کال د وروستي سړې څپې اغېزې پراخې دي. د فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړی چې په وروستۍ څپې کې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې نږدې 315,205 کسان اغېزمن شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي چې د خلکو په ژوند یې سخت اغېز کړی دی. د IFRC د راپور له مخې بدخشان، بادغیس، فرا، بلخ، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې د 2024 کال د مارچ میاشتې سړې څپې ته اشاره شوې چې په غور ولایت کې منفی 3.3 ته د تودوخې درجې د راټیټېدو له امله 10,000 څاروي له منځه ولاړل او 10 کسان مړه شول. همداراز په راپور کې په نورستان کې د واورې ښویدنې یا برف کوچ له امله د 25 کسانو مړه کېدو، د 10 کورونو له منځه تلو او د 350 کورنیو بې ځای کېدو یادونه شوې. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون دغه شان ټینګار کړی چې بشري اړتیاوې خورا مهمې دي او د ټولنې د مقاومت پیاوړي کولو لپاره په ځانګړې توګه د اقلیمي بدلون اغیزو او د ناورین د خطر کمولو په برخه کې اوږدمهاله مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې لا ډېرې شوي او مرستو ته اړتیا لري. د غور ولایت اوسېدونکي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې لرو، د سون توکي نه لرو، پخوا مو کار کاوه، اوس کار نشته، د سون توکو د اخیستو توان نه لرو، کورونه ساړه کېږي، ماشومان مې ناروغه دي، خو ان د درملو د اخیستلو توان نه لرم.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکره کې د اوسېدونکي حضرت الله ازادي راډیو ته وویل:
د ژمي موسم پر رسېدو سره ګڼې ستونزې راولاړې کړی، خصوص په نورستان ته هاکې، خو بیا بل خصوص یخنۍ ډېره زیاته وي، قسمه قسم ناروغیو سره مخ شوې او دلته هغسې ګرم وسایل او دغم ولسونه نه لري، چون فقر، غربت او دغم ډېر زیات دی دلته نورستان کې.
دا کسان په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د اټکل له مخې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 5.3 میلیونه خلک بیړنیو، سرپناه او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د سړې څپې له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پر خلکو د غل پر خلکو د سړې څپې د اغیزو په باب مو د سرسلیب د نړیوالې کمیټې او دغه راز د افغانستان مشر ټولنې د انفدراسیون د اندېښنو په باب واورېدل. د راپورونو له مخې تیره شپه د پاکستان له لوري بیا د کونړ په دانګام ولسوالۍ په لسګونو توغندي وشتل شوې دي. زموږ خبریال چې دا موضوع تعقیب کړی همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. بلې انوري صاحب، په دې ارتباط نوي معلومات څه دي؟
مننه ژوندي اوسې. د
بلې
نوري صاحب
ستاسو غږ خبرېږي، مهرباني، نوي معلومات څه دي؟ مهرباني
نوري صاحب، نوي معلومات دا دي چې بیګا شپه د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ اړوند سورګلو، سیان، سورګلو، چینارناو او درګۍ سیمو باندې د توپونو ډزې کړې دي چې شمېر تقریبا ما اوس چې معلومات کړی دی ویش د توپونو مرمۍ دی خو راوختې دي چې په هغې کې خوشبختانه د سر زیان نشته، خو یو کور باندې یو مرمۍ لګېدلې ده، کور تخریب شوی دی او دغه که ډزې همدغسې دوام وکړي نورې هم نو کېدای شي خلک بې کوره شي. دغې سیمونه ژمی دی او ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه بریدونه له 2010 څخه پاکستان شروع کړی دی، تر اوسه پورې کله نا کله پکې کیږي، خو د 2020 پورې ډیر زیاتو په دغه سیمه باندې تقریبا د ناړۍ نه نیولې، د کونړ ناړۍ نه نیولې تر همدغه سیدانګام پورې، شلتن، مروره، سرکانو، خاص کونړ او بیا د ننګرهار په لالپوري.
بله
او گوشتی ولسوالی باندې او همدارنګ دور بابا باندې دوی دغه دغه کوي بریدونه کوي زیات په دې کې خلکو ته زیاته مرګ جوړ لا وخت دی د غسیمونه په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي او خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. تیر حکومت به هم دا ویلې چې موږ په دغه بریدونو ځواب ورکو خو بریالي شوي نه دي. طالبانو هم څو ځلې دغه وعده وکړله چې موږ به د ډز ځواب په ډز باندې ورکو خو تر اوسه دغه دوام کوي بریدونه دوام کوي او که همداسې دوام وکړي اوس چې کوم یو نوي تازه بریدونه شوي دي نو خلک به بې کوره شي او یخ ژمی دی. هغه مخکې چې کوم خلک راغلي دي هغه هم تر اوسه پورې بې کوره دي کډوال دي او که دا اوس نوي خلک کډوال شي نو په ژمي کې به ورته ژوند ډېر مشکل وي. نوري صاحب
یو پوښتنه، ولې پاکستان په همدغه سیمو باندې تاسو هم یادونه وکړله بریدونو ته دوام ورکوي، علت څه دی؟
تر اوسه خو چې موږ کوم معلومات حاصل کړي دي دلته داسې څه نشته دی، خو پاکستان دا وایي چې دلته ټي ټي پي او د هغوی وسلوال مخالفین ځای په ځای دي، د دې خوانه بریدونه دغه منظم کوي او طرحه کوي او بیا هلته ځیا خواته بریدونه کوي. خو حال دا دی چې دغه د نورستان د حدودو نه نیولې تر ډیرو دغه د کونړ کم حدود چې دی یا د ننګرهار دلته ټول دوی اغزن تار لګولې دي، زی په زی پوستي امنیتي جوړی کړی دي د لپاره چې څوک لار نشي، عوام خلک هیڅ نشي تلل. هلته څو ځلې چې عام خلک بتلل اخوا ته خپلوان دي د دانګام د خلکو همدارنګ د مرورې د خاص کونړ هغه وشتلې دي، نو بیا څنګه خلک دا وایي چې څنګه بیا وسلواله وختلې چې عام خلک د خپلوي د پالول د پاره نشي تللی، نو بیا څنګه هلته وسلوال د وختلې شول ته بریدونه کوي. خو تر اوسه پورې اوسنیو د افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې نوې بریدونه کم شوي دي. پاکستان همیشه دغه تورونه لګوي.
مننه کور ودان. په همدې سره نور لنډه خبری برخه پای ته رسیږي. زما همکار استډیو ته راغلی حسین احمدزی او نور بس دی اونیز پروګرام مختوری.
نور بس دی شکست سکوت. سلامونه، وخت مو په خیر. د ازادي رادیو نیز خبرونه نور بسته ته خرغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره لدمر سن سره چمخمخ دي، پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی له پیدایښ څخه دغه ستونزې پیدا کیږي او بل اخره له دغه ورځې چې دوی پیدا کیږي دلته ستونزې او لکړون سر مخ کیږي. په افغانستان کې یو مسله چې لام په خپل ځای باندې پاتې شوی ده، غدا ده چې الته لا هم ډیر شمیر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو له زیګون څخه مخاص خوشحالی نه ښکاره کوي او د دوی په پیدا کېدو سره دوی خفګان ښکاره کوي او نه غواړي چې د دوی ښځې دي د دوی میندې دي لوڼې دنیا ته راوړي. دا چې لا تعامل څه کېدلی سي، ولې د نجونو زیږنده په کورونو کې په ښه نظر ورته نه لیدل کېږي، د نجونو ژوند څومره له همدغه مرحلې څخه تریخیږي، پر همدغه موضوع به په نننۍ خپرونه کې موږ هم پرې بحث ولرو، خبرې به راواخلو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه مې هم هیله ده چې په خپرونه کې موږ سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي، دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدلو ته خلک په ښه نظر نه ګوري یا ورته خوشاله کیږي نه، د لکانو پیدا کېدو ته ډیر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې باید یوه جلی د پیو کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتس اپ شمیرې هم اړیکې نیولې سي 4300000 او تر څنګ د غږیز پیغامونه که تاسو موږ ته غواړي چې په نننۍ خپرونه کې کېدی یا دې ته ورته په نورو خپرونه کې پیغامونه پرېږدي 4200020 1450 1501 دغه شمیرې چې تاسو کولی شئ ازادي راډیو سره وصل پاتې شئ او په خپلو پیغامونو او په خپلو زنګونو شکولی چې خپلې ستونزې او نظریات موږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې به راسره درنې میلمنې هم یو دوی به د نن ورځې د موضوع په اړه موږ سره خپل بحث او تحلیل ولري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډیر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډېر زیاته خفه کیږي او ترجیح دي ته ورکړي چې باید په کورنۍ کې یو هلک پیدا شوی وي. دا چې څنګه کولی شو نجونو لپاره همدغه یو فرصت برابر کړو، په همدې موضوع به هم وغږیږو. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال غلې سریا خان زید، د ښځو د حقونو فعال غلې ولوله دهقان او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال ښاغلی ګلی ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصله پات کیږي دوی به را سره په خبرونه کې باندې ولري. اوس مرزو لاغلی دهقان څخه به پښتو چی ولې لحم په افغانستان کې د نجونو زیږیدو ته څوک نه خوشاله کی؟ سلامونه اغلی ولی، وخت په خیر مهرباني کړه پښتنه ځواب کړی.
سلام استاسو، وخت په خیر وي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپه کیږي؟ څو لامل لري چې اقتصادي ده، د مرد سالاری فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري، او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم و رواجونه لا هم شته. نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپه کیږي. یو له اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې مونږ ورته وایو دا ده. په ډیریو ټولنو کې دغه نارینه سړي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي، او معمولا انجونې یو څه واړه ښکارول کیږي. یعنی نارینه سړي قوي دي، غټ دي، او زور لري، مثلا قوت لري، یا هم په مبارزو کې بریالي کیږي، او ښځې نسی کولای. او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي مونږ ټولنه ورسره ډېره زیاته مخامخ ده. ورسره له دې چې مونږ دا تیر شلو کلو کې زښته زیات تعلیمي برخه کې یو څه ډېر پیشرفت هم درلوده، مګر دغه سنتونه او ناسم فرهنګونه مونږ اصلاح نسو کولای په کورنیو کې. په افغاني ټولنه کې دغه ناسم سنتونه یا ناسم باورونه مونږ اصلاح نسو کولای. چې یو لامل یې دا ده چې مثلا نجونې باید پیدا کیږي، اول داسې تار په دې خپه کیږي چې لور یې نسي ورسره کولای د دغه کورنۍ ژوند ورسره مخته یوسي، یا هم وګه وګه ورسره کار وکړي. دغه یو ناباور ناسم باور ده چې یو پلار یا یو نارینه یې لري. البته ټول نه، ځینې او یا هم انجلۍ که پیدا کیږي و لامغه اول نه چې پیدا کیږي د دینم پکې خودل کیږي چې دا خو پردی مال ده یا پردی کیږي، یا ورځ لمنګه دا هلک د سلمور پلار سره پاتې کیږي. دغه ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي، او لا هم د افغانستان ټولنه تر اغېز لاندې راوستي ده. او په دې شلو کلتیرو شلو کلو کې چې مونږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو، او خو دغه یا هم یو څه پیشرفت هم درلوده په تعلیمي برخه کې، خو دغه اړخ هم اصلاح نسو کړلی، خلک هم متمدنه نسو کړلی، د خلکو فکرونه مربدل نسو کړلی.
بله، اوس همدا پوښتنه به له اغلی ګلۍ څخه وکړم چې اغلی ولی رښتیا هم ولې دغه فکرونه موږ ونشو کولای چې بدل کړو؟ دغه فکر ولې په افغانستان کې لا هم له منځه نه ده تللی، سره له دې چې ډېر وخت تېر شوی دی، ولې بیا هم په افغانستان کې لا هم نجونو ته په هماغه سترګه کتل کیږي چې ممکن په پخوا زمانو کې کتل کېدل؟ ورته نه خوشبینه نه دي چې نجونې باید په افغاني ټولنه کې په کورونو کې پیدا شي؟
اول خو زما مینې ډاکټر سلامونه ومني. ستاسو د جواب په باره کې باید ووایم چې موږ ولې فکرون نه دي دغه کړي، تبدیل کړي، عاجز کړي. دا یو ډېره بچي او ډېره ژوره پروسه ده. دا په دا شکل نه شي کېدلی چې فرضاً لکه دغه خور چې وفرمایل چې په دا شل کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو د خلکو اذهان نه دي تغیر شوي. د خلکو اذهان تغیرېدل یو ډېره بچي او ډېره ژوره او ډېر سیستماتیک کار غواړي. دا نه دي ورته شوي. په دغه ټوله دوره کې دلته اشغال هم و، جنګ هم و، او خلکو یعنی هغه حقه حقوق چې باید خلکو ته رسیدل وي هغه نه رسیدل. نو که په بعضو ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرضاً دغه د اشغال پیسې چې دلته دغه کېدلې ورپېچکاري کېدلې یو څه تاثیر یې کړی هغه یوه خبره ده. هلته د اصلاحو د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو دپاره هېڅ رقم کار نه و سوی یا که څه هم دی په ډېر لږ سوی دي. د اذهانو تغیریدل بخې غاټو پر دغه جوړ پروسه ده او دا باید د کې کار وسی دا چې دنجونو او بل اخره کې او تو ورو دغه دنجونو د هلوکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت دا اصلا یو په اصل ذات کې انساني پدیده ده. دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د ژوند په پروسه کې او دا شته دا شکل کوي چې هر جامعه فرضاً خپل مختص شکل لري. فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارو کوي دا اصل په هندستان کې فازن دا بل کم تبارز کوي په افغانستان کې بل کم تبارز کوي او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کوي. خو زموږ تاسو متأسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیع ترین شکل او په خراب ترین شکل تبارز کوي چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه چې د شوزو یا د نجونو ودغه ته وحالت تغیر ورکو یا په شې شکل ته یبوزو دا بيخي ډیر کار مرستخه غواړي. دا دومره پریشونه نو ته دي چې زه فکر کوم چې حتی بعضم د فکر کوم د شاید د بیري په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په دې ایمیل نه نو ته دغه تبعیض دغه فرق دغه بی انصافي.
بله اوس به دغه تبعیضی ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو هلته انجونې پیدا کیږي تبعیض له کوم ځای پیدا کیږي؟ د دغه تبعیض منشا له کوم ځای له کورنیو پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورځو که ټولنې ته سر ورسکو له هغه ځای څخه دغه تبعیض شروع کیږي؟ د تبعیض منبع باندې که وغږیږو چې دا به د دې لامل کیږي چې انجون ته په کمه سترګه لیدل کیږي اصلا دغه منبع له کوم ځای ده؟ بل مهرباني اغلولي
البته د تبعیض دغه خو منبع خو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچشمه اخلي. کلتور د چې سرچشمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډه یې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ورصفر کړې ده. نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري چې فرضاً ته کورنۍ او فامیل ته پیسې او پیدا نه کړی شي بیا نو دغه سلطنتونه د هغو په لاس کې ده چې تا فرضاً هر رقم ستاسو هر رقم چلند کوي هغه رقم کولای شي. د شوزو فرضاً د نجونو په د برخورد او په چلند کې دوی ډېر تاثیر لري. څه رقم چلند وکړه هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي د ځان څخه دفاع وکولای شي تجسس وکولای شي چې زه فرضاً دا کارونه زما سره ولې کیږي د هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کیږي او بل اخره هغه نجلۍ د درس مور له خوا څخه تربیه کیږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض د ظلم د غفر به انصافي سره مخه هغه مور بیا د بلې انا د خوا څخه تربیه شوې ده چې حتی شاید پر خراب ترین شکل د رقم تربیه شوې دوی یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نور کی چې کارون په طبیعت کې پر یو شی باندې خپل اولادونه ګرانوي. اولاد په دې نه چې دا انجلی دي او یا دا هلک دي پر یو انسان باندې اولادونه ګرانوي مګر دوی د شوزو په مغزونو کې دوه تغیر راوستلی دي. افاتن دغه خراب کلچرونه خرافاتي کلچر د هتا چې د مور په کچه یو څه دغه ویلې چې فرضاً انجلی خوښه انجلی نه ده خوښه یا هلک خوښ دی او د لایل یو مخول نه شوی لای صرف دا محسوس او غیر محسوس ارخونه دي د کچه چې کو دې باندې تحمل شوی دي او دا په خپل لور تحمل وي او د دې لور په خپل لور تحمل وي دا او چې دا ته ایز کوم دا دغه اخلي منشا اخلي زما په نظر دا د اقتصادي دغه څه چې شته د اقتصاد او د کار د پیسو پیدا کولو په ساحه کې محدوده کړی او هر څه چې د خلکو یا د فامیلیا د ورور د میړه د لیور پر اوجو باندې بار دي د اقتصادي بوج دغه نو البته چې وګوري بیا د ریاست دغه باندې کوي چې یعنی هر څه چې د قانون ته باید دغه کې په دې خاطر چې تاسو ما دغه ته اقتصادي ازادي نه لري
بله من نغلی ولی پردی موضوع باندې به هم بیا بحث ولرو. اغلی زه تاسو مخبرونه کې خرغلاس ویم ک راتوی چې یو خو به کاری مسله ده پرغی باندې به ورسته بحث ولرو چې رختیم د ارخ سم رجیدې کېدل شي. بل دغه جلی چې په کورنۍ کې پیدا کیږي لدغه پیدا کیدونې ته څخه اغه د دې پټړه باندې فکر منفی وی لمغزه څخه پیل کیږي دغه جلی د پدایښت څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کیږي دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی هم دغه ځای علم دغې جلې سره پیل کېږي چې له ورځې چې دا پیدا شي تر هغو چې غټېږي بیا ټولنې ته وړاندې کېږي، بیا درس وي، بیا تعلیم کوي، بیا کار. ولې دغه تاوتریخوالی یا دغه تبعیض چې ورسره پیدا کېږي له همدغه کورنۍ څخه پیلېږي؟
سلامونه نیکه هي تاسو نو تا د رادیو تل د ازادي رادیو ټول اوریدن کده ما نه تاسو د بلنې څخه یو خبره مونږ به وکړو. واقع دا خو د هر ټولنې څنګه چې ملمن هغه زموږ خور ولان چې په هر ټولنه کې برخورد خزو سره د غوي حقوق یا د غوي مقام د غوي رتبه د شم سره چې برخورد هتل جر هر یو دود دستور رسم رواج د هر یو هیواد یا د هر یو ټولنې فرق دی. زمونږ یو څه خپل ټولنې پورې کچې ته مونږ خپل ټولنه وګورو، افغانستان وګورو، د افغانستان کلتور وګورو، زیاتره زمونږ رسم رواج همدغه څه د پخوا پخوا څخه د پیړۍ پیړۍ څخه همدغه څه راپاتې ده چې تیریږي د تیریږي یو بل نسل ته نسل نسل انتقالیږي یو بل ته. دوی د پخوا څخه یو مفکوره وه چې په دوی په مخ یو تر اوسه پورې د دې ریښې ډېر زیات قوي دي چې ښځه په کور یا په ګور دغه یو نښه ده. بل دا چې جنۍ چې د کومې ورځې نه پیدا کېږي دوی وایو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم، زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم، زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم، زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم، زه نشم کولی د خپل په اړه فیصله وکړم، یا هم د خپل د لور په اړه یا د زوی په اړه، یا هم خپل خاوند ته مشوره وکړم، یا هم د خپل د ژوند په اړه دا معلومات یا هم
بله مهرباني اغلی بله ستاسو آواز شتم سره.
نو دغه یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو ښځې ته چې د کوم ورځې نه چې پیدا کېږي په دې ټولنه کې، یا هم د کوم یو ورځې نه چې دا د خپل د کوم کورنۍ نه د تعلیم تربیه، یا هم د کوم هم چې د دې نه کېږي ترلاسه کوي، او دې کورنۍ کې هم د د کورنۍ چې د هماغه څه تربیه یا هماغه څه د دې نه کوي، یا چې همدغه څه پیدا کېږي همدغه څه فکرونو سره غټېږي همدغه څه لویږي. چې یعنې مطلب زه صلاحیت د دې نه لرم چې د چا په ژوند کې لاس ووم، یا هم یا خپل نظر شریکم، یا په کور کې کینم د ټولو سره مشوره صلاح وکړم. تر پخوا اوس ډېر زیات تغیرات راغلی ده، یعنی پخوا د ریښې ډېر زیات قوي وې. اوس خو د تېر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو په منځ کې ډېر زیات دی چې د لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دي، زیاتره نجونې مکتبونو ته تللي، نو دغه ریښه لږ زره چې دا تغیرات پکې راغلي، خو ډېر تغیرات نه دي راغلي. که چېرته موږ واقعا غواړو دغه تغیر کو د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو چې موږ وایو چې ښه هم کولی شي چې فیصله وکړي، هم کولی شي چې خپل نظر شریکي، هم کولی شي چې رایې ورکړي، هم کولی شي چې یو فیصله وکړي بریات وکړي، یا هم تو یو کورنۍ کې په ټولنه کې په هر ځای کې دغه ریښې په هغه صورت باندې له منځه شي چې کله په یو ټولنه کې د تعلیم ساده چېږي ګی نو مو واقع د معلومدار خبره ده چې د ټولو ذهنیت پکې تغیر کوي، او په هغه وخت نه زیاتېږي د خلکو ذهنیت تر سره تغیر کوي. یو کس چې په یو شی باندې یو شی تکراریږي، ورته ویل کېږي چې دغه ستا حقوق دی، ته کولای شي په دې طریقه خپل حقوق وواړي، په دغه طریقه باندې کولای شي چې لاړ شي، په دغه طریقه باندې کولای شي دغه فیصله صحیح ده، دغه فیصله غلط ده. په تکراری ډول د کس ته ویل کېږي ای دا یو رقم روزنه ده چې دیتا موږ ورکو، نغې ذهنیت هم ته ورته آماده کیږي، فزیکلی هغه آماده کیږي، هغه منټلی مه فزیکلی چې هغه شو، هغه خپل ژبه غوښته، خپل ژبه دا ګویا کیږي، خپل فیصله کولای شي، خپل رائے ورکولای شي، خپل نظر شریکولای شي. نو دا پټول نه کی دا غریخي چې ای د پخوا څخه چپاتې نه د نسلو نسلو نه یو بوته چیندل کی دا یو زما په نظر دا د خپل شخصي نظر ده، د تعلیم د ساتي لړیدو سره د غریخي له مې ته تلای شي، ځکه چې پټول نه کی چې څونه ته ستاتجیک شو نارینه او خزینه د تعلیم ساتي لړوړی دا او ځوړی دا کړکړې وی دا په خپل حقوق باندې پویږي، پټول نه کی پویږي چې د اصول مقررات چې د پکو اصول د زمو حقوق را کړی، یو پکو اصول پکو قوانینو باندې موږ کولای شو چې خپل غو پورته کو. نو پټول نه کی آهسته آهسته په رو رو په تدریجي ډول سره د غریخې وی لمن دي، خو متاسفانه چې ته په کوم ځای کې تعلیم نه، په کوم ځای کې هم په هوای نه، نو دا غریخې ورځ تر بلې قوي کیږي، ورځ تر بلې چې دا عوامل د بیا ډیر زیات یو دردناک او ډیر زیات خشینه یو دسی یو نتیجه
ډېر زیاته مننه. اغلی دهقان ډېر مسایل دلته د نجونو په تړاو باندې یاد شول چې ولی په افغانستان کې خلک تنجونو پیدا کېدو ته نه خوشاله کېږي. که انجونو ته راوګرځېږو پرې بحث ولرو او هغوی ته هم د هلکانو په برابر وکتل شي، څومره چې هغوی ته قدر ورکول کېږي یا د هغوی لپاره کار کېږي، که انجونو ته هم په ټولنه کې هماغومره کار شي، پر هغوی باندې زحمت ویستل شي، فکر کوي نور به بیا دغه فکر یا دغه ذهنیت په افغانستان کې موجود وي چې ولې باید جلی په کورنۍ کې پیدا شي، د جلی پیدا کېدو څخه خلک ولې باید خفه شي؟ که نه که کار ونه شي ممکن دغه فکر مداومه وي.
د میرمن ولی او د خور د بل خور خبرو په تایید سره باید وایم چې دقیقا ستاسو خبره سمه ده که انجونو ته پوره حق ورکړل سي یا هم دغه فرهنګونه موږ نور بدل کړو. دا د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل سي د ښځو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې. خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې نو بې له شکه ډېر زیات تغییرات به راولي، په دې چې که یوه مور یا یوه میرمن باسواده واوسي او د سواد او د پوهې سطحه یې لوړی، بې له شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ شي. او که همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دهه کې او دا همداسې همدا پروسه دوام ولري، نو د افغانستان راتلونکی به لا نن نه به هم ډېر خرابوي. او عامه پوهاوی ډېر مهمه ده، تعلیم ډېر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره یې، دواړو طبقو لپاره ډېر مهمه ده چې باید تعلیم ولري.
بله مهربانی
استاسو دغه پښتنې
دومره ښه. بله بلم دا پښتنو چې په مجموع کې کار ورته وشي، ولی باید یو جلی هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه خلک ناراضه وي. خو تفکیک څومره موجود ده؟ کار څومره په ټولنه کې کار وشي، بیا هم د انجونو او د هلکانو ترمنځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډیر ده؟ او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی وروسته له دې له منځه لاړ شي؟
که کار وشي وسنۍ حکومت یا پر راتلونکي کې دغه حکومتونه که کار وکوي، نو بې له شکه چې موږ به ډېره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو، سره له دې چې موږ که څوک یعنی زړه وسوځوي او که څوک زړه ونه سوځوي، لکه څنګه چې اوس هم په تیاره کې یاستو، په راتلونکي کې به هم په همدې تیاره کې به پاتې سو او هیڅ نوه تغییرات به رانه شي. او که د یوه ټولنه کې که ښځینه باسواده واوسي، میرمنې باسواده واوسي، نو په دې مطمئنه واوسي چې افغانستان به ډېر پرمختللی هیواد وي، ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن یو نسل بدلوي. که د میرمنې ذهن روښانه وي، که د میرمنې حقوق ورکړل شي، نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نه شي. موږ زه ما خپله ډېر کسان لیدلي دي کله چې دغه ماشومه ورته راپیدا شوې ده یا هم دغه ماشومه جلی وه، دا فتن یې په ژوند باندې معامله شوې ده چې دا به د پلانې په نوم کوو او دا به له پلانې سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې سته، د خلکو په ذهنونو کې سته، دا د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپله خبرې تاکید کوم چې دا ډېر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله مننه، ډېره زیاته مننه. اغلی ولی د پوهې مسله دلته را یاده سوه. رښتیا هم پوهه په ټولنه کې، پوهه د افغانستان د هر کورنۍ غوړ او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوهه ولرو هلته بیا د نجونو پیدا کېدل، د هلکانو پیدا کېدل په کورنیو کې خاص توپیر به ونه کړي؟
بالکل به وکړي. پوهنه یو د بنسټیزو موضوع څخه ده چې کته غواړي چې ټولنې ته اذهان ته شعور ته تغیر ورکړي. اول رکن یې پوهنه ده، چې ته پوهنه عامه کې چې پردم مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علی دا کار ورته ونه شي بل اخره په اوتوماتیک شکل او خود به خود هم در کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول به اندازې ډېر دغدي مهم دي، کېدلی شي چې ټول د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکي موږ د پوهنې په واسطه سره تغیر ورکو. او که فرضاً بیا په دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولتي یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر ژر شکل د منځه وړ تللی شي. په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي، دغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو څارل فرضاً ډېر اسانه کېږي، د لارو پیدا کول په خپل اوس یو څوک چې په هنه نه لري، افغان سواد نه لري، افغان د لاري چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بل چاوه مددکاری ته، د بل چاوه مرستې ته، په داسې حال کې چې یو څوک په هنه ولري، هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل را ولريږي، یو کار ته، یو اصل ته په مثبت شکل تغیر وکړي، یا افغان یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري، هغه په خپل دغه صلاحیت ورکوي په هنه انسان ته چې په خپل صلاحیت ته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغیر ورکړي. نو د پوهنې رول به اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله آغلی زاید، دلته دغه کلتور د بدلیدو او بلخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري، چې که دغه کلتور بدل سي یا پوهه موجوده وي، نو دا به شونی وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکن اوس ورته خفه کېږي. رښتیا هم دلته بیا د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینونو لاره یا په مساجدو کې پر بازو چې په هوایي د خلکو ته ورکړ شي، د کورنۍ مشرانو ته چې هغه باید د انجونو او د الکان ترمنځ توپیرونه کې څومره چې الکته په درانه سرګه کتل کیږي، د انجونو پیدا کېدو ته هم باید په مغه سرګه وکتل شي.
ما ته په دې باندې سیب زمام نه دا خبرې وی چې ما وکړلی اوس بیا نن دا تکرارم، چې اما په هوای ډیر زیات تاثیر لري زمونږ په ټولنه کې، چې موږ سنتي ټولنه لرو، پس مرواز کلتور باندې ډیر زیات ولاړ دی. د اسلام خبره هم پکې شته، د بل بیا دا چې د ملا امام د علما خبره ډیر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې، زمونږ په خلکو باندې خو ډیر زیات زر تاثیر کوي. نو که چیرته واقعا دا خبر از بیا بیا تکرار شي د علما د خوانه، بیا بیا تکرار شي د مناسب د خوانه، چیرته په کوم تقریر کې کینی، په کوم جلسه کې دوی کینی، دا خبره تکرار کیدونه په ټولنه کې د خلق متوجي کې چې لور او د زوی ترمنځ خپلواک دي، دوی دواړو حقوق برابر دي، الله چې دا دواړو د حقوق برابر ورکړي، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رای ورکولو حق دی، په کړنې کې په ټولنه د ژوند کولو حق لري. بله
بل بل استاس واواز شته میره بنی غلی زید
مثلا په مانی تولانه کې میراث مساله ډیر پیچیده، ډیر مغلق د سی او جنجالي مساله ده، چې حالان چې اسلام ټول شین او توازی وزیر کړي د قران کریم کې وزیر غلی یو عالم ده، چې کینی د توازی علم د تبیانې خو بیا هم زموږ پټانه کې رسوم د رسم رواج د کلچر دونه ریخي قوی دي، چې د دوی د کلچر د پنګا باندې چې د چې ته وګوري د لور هي حق نه لري د پلار په میراث کې، یعنی دوی د سی او نظریه لري او په دې باندې دوی کله ولر دي دی باندې دوی عقیده هم لري. کچې ته تو ورته کینی اسلام ورته بیانه اسلام هم در سره ډیر نیمای په کم در سره منی ډیر ډور زیاتره کورنۍ در سره منی نه یو جنې پسی په خپل کورنۍ کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل کورنۍ ته وای چې ما په میراث کې حق کې چې ما د اسلامي حق دی. زیاتره کورنۍ مونږه کتل په افغانستان کې د سې کورنۍ شته زیاتره نه وایم زیاتره نه بيخي صرف سره کې کورنۍ د سشته ده چې کله چې یو لور پسی خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي هغه چې دا یو اسلامي حق دی. زیاتره نه پوهېږي په خپل بدې حقوق باندې نه شي غوښتلی. زیاتره بیا چې دا بیچارهګان بېخي تېنه خبر ډېر کم سي جنکانې دي ډېر کم ښځې دي چې په خپل حقوقو باندې پوهې دي پسېږي خپل حقوق دی نه غواړي خپل میراث دی نه غواړي. په دې کښې ورونه ورسره بیا رفت آمد پرېږدي ټوله کورنۍ چې ده ورسره رفت آمد پرېږدي پلار مور ورسره رفت آمد پرېږدي. په دې خبره چې ته ولې میراث غواړې د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ورسره رفت آمد پرېږدي. یو وخت چې خبرېږي چې ورته وایي د لور سره تاسو ولې رفت آمد نه لري راکړه وخت ولې نه لري اسدر شوالی د جنای نه کې خپل پلار کوتا خبرې بیا مور پلار وای چې دا ما نه میراث و خو از برای خود د میراث خود د خپل سر نه نه وخت میراث ورته الله امر کړی دا ستا په میراث کې دې ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی د دې حق شته دی. نو کچې ته دا غش تون حق چې درنه غواړي په تا باندې بیا به ولې بدلوي اوس وایي زموږ ټولنه په دې حد پورې دوی سترګې پټې دي. که چېرته یو ملا امام کښېني دوی ته بیا بیا دا خبره تکرار کړي یو عالم ورته کښېني دا بیا دا خبره تکرار شي په جلسه کښې چې دوی کښېني په هره خبره کښې دا بیا بیا دا خبره تکرار کړي چې یو لور کولی شي د میراث نه حق ویسي یو لور کولی شي چې د خاوند په میراث کښې هم حق ولري. یعنې د دې دا حق شته دی دا مونږ درته نه وایو نه تاسو دا وایي نه خپله نجلۍ دا وایي نه ورته الله ورکړی ده په دې حق باندې په دې ورکولو باندې تاسو ته ثواب شته په دې نه ورکولو باندې یا دې ته میراث نه ورکولو باندې عذاب دی تاسو ته. که چېرته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله به د افغانستان په ټولنه کښې به دا حل شي. یعنې زیاتره کورنۍ به په دې باندې به پوهېږي زیاتره کورنۍ مونږ به خپله لیدلې د خپلو سترګو حال درته وایم ښه صحیح جایداد لري ښه صحیح ډېر مال دارایي لري پلارې خو چې هلکانو ته بیا حقوق ورکړل شوی دا څلور پنځه نجونې دي په دې کورنۍ کښې هغه څلور پنځه نجونو ته یوه زرم چې ده د زر روپیو چې ده ورته حق نه دی ورکړل شوی ده. نو دغه ده چې دغه ورکړل شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کښې بیا بیا وویل شي بیا بیا دوی ته متوجه شي په یو خبره دوه خبره درېیم څلورم پنځم په لسم ځل خو به دوی متوجه کېږي په دې باندې خوندي کېږي چې واقعا دا خبره خو یوه تعلیم یافتہ قشر چې آرام کینی دوی ته مو پوهاوی ور نه کړي یو خبره به بیا بیا تکرار نه کړي هم قوي کېږي.
ډېر زیاته مننه ورځو. اوس هم زموږ اورېدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل شوي دي. د خبرونې د موضوع په اړه به دوی هم خپل نظر شریکوي. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام امکان څنګه صحیح قراری بند کړی.
مننه مهرباني ورور.
احمد کنداری د تلیفون په دی
پیغام. مهرباني کنداری سي
تلرنې کې موضوع ساعت کا.
بله موضوع دا ده چې په افغانستان کې له هم یو شمېر کورنۍ دي چې د نجونو په پیدا کېدو ناخوښ کېږي او بالاخره خپله خوشحالي نه ښکاره کوي.
نو دا خو ډېره ښایسته مقصو مې انتخاب کړې ده دا خو دواړه د الله پاک دیده دي پیدا دي. نو دا باید څوک په دې خوا نه شي بده چې دا یا نجلۍ ولي هلک نه شو نجلۍ ته په دې باید څوک خوا نه شي بده دا خو د الله پاک دیده دي. الله پاک به نه یو نجلۍ ورکړي بیا به هلک هم ورکړي.
مننه ډېره زیاته مننه ورځ. یو بل زموږ اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه موږ سره دی. له دوی څخه به هم د دوی نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډېر زیاته خوشحاله کېږي. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
وعلیکم
سلام مهرباني.
قربان سم خورجان د سم چې مثلا د دین کاله حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو سلام خوند کیان ته وایم خدای دې چې موږ جوړ پر شته خور کې ډیر شان تم متکنه د الله خوشاله ک واقعا د مشکلات چې د خورجان د خصوصا په هلمند ولایت کې ډیر قرن په دغه دغه ما دې د خورجان چې په کوټ کې کله انجلی پیدا کیږي نو دې دې خوشی نه چې راولي الګ نه دي او ما په پام په فکر باندې خورجان حالت چې د خدای پاک بنده دي انجلی د خدای پاک بنده ده دا مشه الله پاک راځي کیږي پرشته خورکی د نبی کریم علیه السلام د زمانه د مخه کوپار د غشتمونه کوله متوجه پانه چې ورته مسلمانان هم هغه شک او تردید خورجان منجون به شخوالي الکان د پرشونه نو اوس موږ مسلمانان په مرزا غشتنه د خورجان چې داسې دینه کوي کچیر انجیل په کور کې پیدا کیږي د خدای پاک بنده د اکاله پیدا کیږي د خدای پاک بنده دی پرشته جان خور زال الحمدلله لوران هم لرم زامن هم لرم قسم درته خم چې در زامونو په لوران باندې خوشاله يم په دې باندې خوشاله يم خورجان زړه مو باندې سوزي چې دبل د کور یاجز دی دا دار کورنی خورجان دغه ته پام فکر وکړي چې دا د الله بنده دی انجیلین د الله بنده ده الکم د الله بنده ده او د حکومت سم خورجان دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو لاسونه ټینګ بروتل خورجان ماده سي کورنی لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شذینه انجونی پیدا کیږي بیا د بل مرمنه وکي دغه مخکینی مرمنې سره خورجان دي دون ظلم کوي دومره ظلم ورسره کوي تشدد ورسره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا ور دي نو دا یو ظلم دي چې د خپل بلدان سره سړی کوي لکه مخکینی مرمن مثال د خبرې داس حق ده باندې خورجان به دغه دغه ورستنی مرمنې چې مهربانه پر هغه مشرې هم دغه مهربانه سره نو دغه مشکلات واقعا په افغانستان کې تا خورجان خدا پاک دغه د دوه ریواجونو زمرد افغانستان ته خبره کوي خورجان زما په فکر او نظر لاندوم چې د نور اوریدونکو واخ ځان نشي دنی علم ته خورجان ضرورت ده کوم وایي چې مثال عصري علوم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت ته خورجان د دنی علم تر څنګ دي عصري علم په خوند په نارینه وبانی وتی ځکه دنی علم هغه دی خورجان چې مشت حلال و آرام به شي مثال د خبرې د مرمونی حق را شوې د لور حق را شوې د زوی حق را شوې نو ان شاء الله د دنی علما او څنګه د غوښتنه د دنی علما د په خپل تکرارو کې را خپل مقتدیان ته دغه نشات واز نشات وکړي چې دا سم کوي د حالات سره ناراضه کیږي خورجان دغه ما نظر وو
ځته مننه مننه ژوند دی اوسې اغلی دهقان زموږ ورونو همدلته خپل نظر شریک کړل ډیر بیلابل مسائل مترسل اغه د زیاتره پر دې باندې باس تمرکز کیږي چې رښتیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خلې پیلېږي هغه خپل کورونی څخه پیلېږي دلته د کورنۍ افکار به هم کوم تعالی کړو څومره متفاوت کیدلی سي ک کورنۍ خپل لوري ته قدر ورنګړي کغه احيانا بیا سبات واده کیږي دغه مرحله څومره لم دغه ځای پیلېږي ترغو چې یو میرمنه وادیږي ماشومان پیدا کی دغه لوري به دغه مشکلات سره مخ مخ کی ترغو چې خدای نخصه کوم میرمنه نو وفاتیا د دې د ژوند پای ټکی کې خدل شي
دقیقا عبد الاحد صاحب ډېر خپل خبرې کړو ډېر خپل موضوعات ته اشاره وکړل ډېر مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي دا کومې کورنۍ چې خپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا زکات دوی سره سوای ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې دي دغه تاوتریخوالی ستاسو غږ ما ته سم رانغې تاسو دا پاتې خبره ما
وانخېستلبلې هدف دا و که کله له خپل کورنۍ نه له پلار مور ورور خور نه دغه مسله پیل شي که بیا وجلۍ اساس ته غټېږي بیا ټولنې ته خدمت کوي بیا له هغې نه وروسته خپل واده شوي ژوند کې بلاخره دغه ستونزې له څومره هم دغه خپل کورنۍ نه پیلېږي تر هغو چې بیا خدای نخصه دوی خپل د ژوند وروستۍ شېبو ته ورسېږي
دقیقا دغه
بله
مشکلات له کورنۍ څخهږي ځکه چې دا یو رقم مقدار انسان ځان سره اخلي هغه خور وي یا میرمن وي یا مور وي دا رقم ځان سره اخلي او قدرت کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته زیدا فکر کوي که زه دا خپل دا چلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوې ده چې دا چلنج خپل لور سره وکم شاید دماده د زړه درد کم شي یو لامل یې دا ده او دلیل او دا کوم خوشونات یا کوم تاوتریخواله چې دا خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دا د دې اڅو کې وی تبي د زړه نور تنکی یا خپل حق نسی اخیستلای خپل اګه درد نسی بیانول نو مجبور ده چې دغه د درد بیانول لپاره یا د درد سپکول لپاره په خپل لور باندې لا سختیره ولی لا بدبختیره ولی دا یو طبي خبره ده چې په افغانستان کې زفت زیات د موضوعات تکرار سوي دي او تکرار کیږي تر څو چې دغه د تعلیمي او عامه پوهاوی برخه لوړه نسی دا مشکلات بلا هم پاتې ادامه لري او دیتا او لکه څنګه چې موږ او تاسو یار ورس خبرونه کې لولو یو لامل چې میرمنو کې د ځانوژنې کچه لا په لوړېدو ده، په خصوص د ځوان طبقه ځانوژنې یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده. دغه عادت دوی سره د دوی له مایندو سره سوي دي او مایندې بیرته د دوی د دې لپاره چې اوسې کولی ځان راحته کي د زړه درد کم کي فکر کوي چې که موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکوو نو دا به دما زړه ته سکون ورکړي، چې دا یو دلیل همدا ده.
مننه ډېره زیاته مننه ورزو. زموږ یو بل اوریدونکی قاری صاحب پښتون هم د تلیفون پر کرخه ده، دوی هم خپل نظر موږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاری صاحب، مهرباني.
سلامونه خوري کې امزي خوري کې سلامونه نو قبول کا. سلامونه تاسو ساسو درنو ملمرو خوند کوي ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خوري کې خبره ده ساسو ملمنو پر دې باندې خبرې وکړي، یو دوه ورځې هم پر دې باندې خبرې وکړې. خبره دا ده چې یو شعار دی، یو گفتار دی، یو عمل دی.
بله،
دا خبره په شعار نه سره راټولېږي، په گفتار نه سره راټولېږي، خبره باید په عمل کې پیاده شي. کې زه کوم کې بل کوي، کې بل کوي، کې بل کوي. خبره دا ده چې کچیرې موږ ژر سو پخوانیو قرونو ته یا پخوانیو قرنو ته چې د اسلام نه مخکې دغه کارونه چې اوس یې موږ کوو دا په جهالت کې کېدل. زه یو دیني عالم یم، د چې پاک ویلو کې زه د چا پروا نه لرم، که مې ژبه پرې کېږي، که مې سر پرې کېږي. خبره دا ده چې دغه قوانین، دغه خبرې چې اوس یې موږ کوو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپلې مېرمنې سره، دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس سوه کاله مخکې، څوارلس سوه څلوېښت کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل. دا کله چې رسول علیه السلام راغی، قرآن راغی، باست رسول الله راغی، دا خبرې رسول علیه السلام تر ډېره حده پورې معنی کړې. اما بیا چې رسول الله ولاړې، خلفای راشدین ولاړ، هغه با عدالت عمرا ولاړ، بېرته دا خبرې د ناسم دود و، د ناسم فرهنګ و، د ناسم کلتور و، چې دا زموږ کلتور دی و، دا مرسالاري ده و، دا زموږ فرهنګ دی، بېرته دا خبرې رواج شوې. نو دا خبرې د ډېره وخته څخه رواج دي، خصوصا په افغانستان کې. ډېر هغه قومونه چې موږ سروې کړې ده چې ام میراث ورکوي، ام لور ته په ښه سترګه ګوري، هغه چې موږ سروې کړې ده ډېر قومونه یې ورکوي. خو یو قوم چې معلوم قوم دی، موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو. هغه قوم یې پرون هم نه ورکوله، د لس سل کاله مخکې هم نه ورکول، نن هم نه ورکوي. کې ورکوي هم د مجبورۍ یې ورکوي، په حکومت یې ورکوي، په ډېره شرم یې ورکوي. نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري و، دغه پخوانی دود و دستور و فرهنګ و کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعې چې موږ یې لرو، دا یو موږ یو پښتو کې یو متل هم لرو چې څه دي کول چې پلار نیکه دي کول، تر څو چې دا خبرې ختمې نه شي ولور ته به څوک په کمسته په سمسته.
مننه ډېره زیاته مننه. بله پښتون صاحب مننه، دا چې زه خبرونه وخت لږ پاتې، انشاءالله نورو خبرونه کې به بیا تاسو سره خپل نظر تره ډېر زیات ادامه وکړو. مننه. یو بل زموږ اوریدونکو پاتې دغه نظر به مراخلو چې هغوی څه بیا به خپل خبرونه له خپلو درنو میلمنو سره راټول کړو. مهرباني. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
ډیر مننه احمد دی خو او سما د هلمند کې کیږي به سلام.
مهرباني، مهرباني.
ډیر زیات مننه کوم. واکان دلته د ماشومان او نران او زنانا ماشومان ته منځ ډیر توپیر دی په دا کجواز سم کې، یعنی چې زنانا ماشوم پیدا سي یا سړی د خوشاله نه وي، یا یو ډول نور خبرې کوي، یا او نارینه ماشوم چې پیدا شوی نو ښه نشری پروتو وای، دا که ساره ښه مېلمانه پر کړی سب تعالل کې وداس نور انتظامات ورته ونیسي، او لور چې پیدا شوی دا سي چې د سینې ودول هغه ډیر ښه سره یو ډیر هغه چې دا خپل کوروانا پر ګران یې هغه نو ما چې نه وای، او نور کورنۍ خسر او خواش او دانه نو کوي ورسره په درس کې چې دا نو ولې تا لور پیدا کړل، ولې نر بچی نه راوړی، او داسې نر بچی چې پیدا سي بارنه هم دوای ته کوي، هم ښه پرزدانه وغوښو میوې ورته راوړي،
او چې د زنانه کوچنۍ پیدا سوې هغه نو د دایره خواته خوارې د سپیر کورنۍ کې د سپیر
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سیمانه ورسې کې له درنو میلمنو څخه به په لاند لاند کې د دې نظر واخ تر څو د حل لارې پرې وغږیږو. هغه له دهقان تاسو په لاند کې راته وایي چې د حل لارې څه دي بل اخره څنګه دغه فکر له منځه وړلی شو؟
حل لاره همدا ده چې د محترم حکومت، محترم مشران، سپینګیری علما په دې برخه کې، ځکه چې زموږ افغاني ټولنه کې د دوی خبرې ډېر اورېدل کېږي، د علما او د مشرانو سپینګیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي. نو حل لاره یې همدا ده چې دوی له حکومت سره، له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي، عامه پوهاوی لوړه کړي، او په خپل مجلسو کې، په خپل جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي، او پر هغه باندې بحث وکړي، او خلکو ته دا وروښي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده، بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه
تاسو نه، ډېره زیاته مننه. اغلی ولی ستاسو نظر بر واخلو، بلاخره د هلار ته څنګه ممکن کېدل شي چې دلته دی یو لاره پیدا شي په لاندو کې یو دغه واخلو؟ مننه.
شواد لوړول، عامه پوهاوی لوړول، او شعور د خلکو لوړول، ولو که په لشتري نه کچه چې په دغه کچه هم وي، چې فرضاً و خلکو ته موږ و فهمولای شو چې د ښځو وجود همیشه
اماده دي چې دا. بله، ولی وخت لرو تاسو په تفصیل سره کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مېره باندې وخت لرو.
اوکی، ما صرف کولای شئ چې دوه غنی وخلکو ته وفهمو چې فرض د شیزو وجود په بیولوژیکی د خاصه چوتو غره اماده دي چې همیشه نر اولاد پیدا کی. دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد شزه انجلی کیږي که هلک کیږي. چې دوه عمره خلک پوسی، نو دا ټوله ملامتي به یوازې وشول ته، یوازې ونجول ته، یوازې بچا ته نه شول کیږي. دومره په هوا، یعنی صرف د دوو جملو په هوا چې خلکو ته عام شي، دا د طبیعت خبره ده، دا د تبعیضو د یو نص یو جنس په شاته سترګه کتل خبره نه ده، دا ډیره غټه ګناه ده. او کفار ځان دی په خپل اسلامي په هوا لوړ کې د اسلام څخه پوسی، هم دی په خپل حقوق پیږي او په خپل حدود پیږي چې تر کومه اندازې پر دې حق لري. د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول، دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسئ. هغه له زید پوروسی کې ستاسو نظر باید تر واخلو چې ستاسو له اړخه څنګه حل لار ورته پیدا کول سو چې دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي، نجونو ته دې هم په درنه سترګه وکتل شي. مهرباني. هغه له زید زما واسطه اورئ؟ بله. هغه له زید که زما واسطه اورئ، مهرباني وکوئ ستاسو نظر به هم راواخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي په افغانستان کې. بله، اغلی زید ستاسو مایک بند که، خپل مایک مو آن کړئ تر څو زموږ غږ واورئ. بله درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې ته نه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلۍ پیدا شي، او لکه چې دا انجلۍ پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نیسي، ښه نظر ورته نه لري، ګواکې دوی وایي چې انجونې ستونزې دي. هغه په اقتصادي لړخه موږ ګورو، هغه که هر لړخه ګورو، په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابیل نظریات موجود دي. هغه په دې فکر کې دي چې ګواکې که یو جلی پیدا کیږي ممکن لغې سره ستونزې زیږېږي، که هغه که اقتصادي اړخه وي، که هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کیږي. دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل چې په افغاني ټولنه کې د نجونو لپاره ډېر زیات خوشبیني موجوده نه ده. هلدا چې نجونې کولی شي په هره برخه کې خپل ځان ورسوي، د زده کړې له اړخه، د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې، د کورنۍ د ډېر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې، دې ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کې دغه نجونې کولی شي چې بیلابیل برخو کې وځلیږي او لاسته راوړنې ولري. دا چې به څنګه ممکن کیدلی شي دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي؟ بیلابیلې لارې شته دي چې زموږ درنو میلمنو عامه پوهاوي ته اشاره درلودله چې عامه پوهاوی یو ښه فرصت کیدلی شي چې له دغې لارې دوی وشي کولی چې په بیلابیلو مساجدو کې په بیلابیلو ولایتونو کې بخصوص دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي چې کله ښارونو موږ تاسو لرې ور وګرځېږو. هلته به همدغه مشران همدغه مساجد همدغه ملا امامان کولی شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې که جلۍ پیدا کېږي کالک پیدا کېږي دوی په یو شکل په یو حقوق باندې باید د کورنۍ له لورې ونازول شي او دوی ته همدغه حقوق او په همدغه سترګه باید ورته وکتل شي تر څو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کړي او هغه کار چې د ټولنې لپاره مؤثر تمام دي د دوی د کورنۍ لپاره د خپل د دوی ځان لپاره بالاخره دغه کار دې باید ترسره کړي. په نننۍ خپرونه کې پر همدغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته زیرګو پولیلا مو سپارم. خدای پامان. خو وخت